یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو یو ساعته خپرونه ده. السلام علیکم. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. دا هم اوري چې ځینې سرچینې وایي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتونه او وسلول طالبان دا وار پر یوه اوربند موافقه وکړي. نن چهارشنبه د لړم یعقرب میاشتې اتمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، افغان پوځ په زابل او روزګان کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل سوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده، او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. د خبرونو تفصیل، افغان پوځ په زابل او روزګان ولایتونو کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. د 215 اتل قلوردو ویان یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو راهیسې د زابل په نوبهار، شینکی او همدارس د روزګان په ګیزاب ولسوالیو کې د وسلوالو پر پټنځایونو او مرکزونو ځکني او هوایي بریدونه کړي دي. د علوی په خبره په زابل کې 24 وسلوال وژل شوي او 14 نور زخمي دي. د هغه په خبره د روزګان په ګیزاب کې هم یو ولس وسلوال مخالفین لم انځورل سوی دي. د 215 متل قلوردو د ویان په خبره د فاتح په نوم د افغان ګډو ځواکونو عملیات شروان دي. د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه د دولت وسلوال مخالفینو رسنیو ته څه نه دی ویلي. راپور نو وايي د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل سوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي دغې شخړې دوې ورځې دوام وکړ چې په نتیجه کې یې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغه پیل سوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. اخوا د سولې ولسي حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. دغه حرکت وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی دی وسی. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه ویلي وو.
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنې خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
بلخوا د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی پرون پر ټویټر لیکلی، افغان حکومت د ډیورند کرښې فرضي کشته پر نږدې سیمو د پاکستاني پوځیانو راکټي بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض دی او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان له لورې د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه په وار وار کړې ده. د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې ادعا سوی چې د کونړ نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې تر اوسه 16 پاکستاني سرتیري او 15 عام وګړي ټپیان سوي دي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره ورځ په هسکې مینې او مومندرې ولسوالیو کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال وژل سوي دي او 4 طالبان ټپیان دي. د اعلامیې له مخې په دې هوایي بریدونو کې یو ملکي وګړی هم وژل سوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستاني وی محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوه نور میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولای سي خپل درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دا پریکړه په داسې حال کې اعلان کړه چې نه شپېته کلن شریف ته د ورکړل سوي لنډ مهاله ضمانت موده په ختمېدو ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خپرونو ځانګړې مرستیالې فردوس عاشق عوان پرون په دې اړه وویل،
میاں صاحب کی بگڑتی ہوئی صحت کی وہ جو رپورٹس ہیں ان
دا وای د میا صاحب نواز شریف د خراب صحی وضعیت په اړه د راپورونو په اساس دا پریکړه شوې ده. موږ پوره هیله من یو چې میا صاحب خپل علاج باندې پام وکړي، په کوم مقصد چې هغوی ته حکم ورکړل شوی، هیله د ژر تر ژره صحتمند سي. نواز شریف چې د اداري فساد په تور په 2 کاله بعد محکوم شوی، د اکتوبر پر 1 د صحي وضعیت خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول سو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګری ته ځي او د برېښنا اړوند بحثونه د سفر مهمه اجنډا یاده سوې ده. دوی به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې وګوري. هم هنګري او هم روسیه لویدیز لیبرالي ارزښتونه ردوي او له کله چې روسیه د کریمیا ټاپو وزمه له ځانه سره الحاق کړه، او اوربان هر کال یو ور او په 2018 کال کې 2 واره له ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو استازي جرګې په 6 پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو وژنه د یوې نسل وژنې په توګه یاده کړه. جرګې دا مسله په یوې مصوبې کې مطرح کړې. د استازي جرګې د غیر الزامي لایحه پرون په 450 موافقو او 11 مخالفو رایو تصویب شوه. د خبرونو پای.
تاسو زده رادیو ته غواړئ؟ راپورونه وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. ځایي خلک وایي
45 کیلومتره هغه په شا تیري، د هغو چلته نږدې کومې پوستي دي، هغه ټولې تي خالي شوې دي.
ځینې سرچینې وایي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتونه او وسلول طالبان داور پر یوه اوربند موافقه وکړي.
طالبان به دا التزام کوي چې دولتي حکومت ځواکونه باندې به حملې نه کوي او حکومتي ځواکونه په خپل وار دا التزام کوي چې په طالبانو به بریدونه نه کوي.
په بهرنی موضوعات کې په لبنان کې د صدر اعظم تر استعفا وروسته وضعیت څیړو. د نورو مسایلو تر څنګ د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلای شئ. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل سوې شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي دغې شخړې 2 ورځې دوام کړی چې په نتیجه کې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. تفصیل د روحلان وري په راپور کې.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام ساحه د چیل چیرته 2 ورځې د 2 هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه په غره کې د پاکستاني ملیشو وړاندې راتګ او د کلام په سیمه کې د پوستو جوړولو پر سر د 1 شنبه په ماښام پیل شوه. ناړۍ کې میشتو افغان ځواکونو او ولسي ځوانانو په شریکه له خپلې خاورې دفاع کوله.
موږ په دې خاطر باندې راوتي یو چې د پاکستان پنجابیانو زموږ د ناړۍ په خاوره باندې تاروز کړی دی، او دغه تاروز یې اوس نه دی کړی. څو کرته مخکې هم تاروز کړی دی. زموږ ملي او دفاعي ځواکونو مخکې هم په کلکه ځواب ورکړی دی، او ولسونو اوس یې بیا هم په کلکه ځواب ورکړ او هغوی ولیدل. پاکستانیانو زموږ په خاوره باندې یرغل وکړ، غوښتنه چې زموږ خاوره کولاندې کې موږ ورته راغلو. انشاءالله رحمان کوونکی ځواب ورته ورکړی دی، انشاءالله نور به هم ورته ورکړو.
د ناړۍ ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان علي محمد وایي چې دومره ډېرې ډزې کړې دي چې اوس په سمه توګه خبرې نشي اورېدلې، خو پاکستاني ملیشو ته یې ماتې ورکړې ده.
ډېرې بې حده ډزې مې کړې دي، ستاسو دا خبرې زه سمې نه اورم. او دغه چې اوس دشمن هم په شا کړی دی، تقریبا 45 کیلومتره هغه په شا تیري، د هغو چلته نږدې کومې پوستي دي، هغه ټولې تي خالي شوې دي. او که نور رامخکې شوي، انشاءالله موږ ټول د افغانستان خلکو ته دغه د نړۍ ولس ته په اطمینان سره په ډاډ سره ویو چې دلته انشاءالله دغه نه راتلی شي، او دغه کوم ځینې ته خالي کړي دغه به زموږ په لاس کې.
دلته د 1 شنبې مازیګر نه د 2 شنبې ورځې شپې ناوخته پورې دواړو خواوو په یو بل د درنو توپونو، هوانونو، راکټونو او نورو وسلو بې شمېره ډزې کولې، چې له امله یې ولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. 3 مېرمنې پکې وژل شوې او 3 نارینه ټپیان شول. 2 تنه چې په غواګۍ موټر کې ماشومان بار کړي او د جګړې له سیمې په خې وباسي وایي
نن مینا عبدالله د بریکور نارو د افغانستان او پاکستان د لاندې ترمن دا غنه راو چې د مینا عمره هم شو انسان د کډي وته د
پاکستان او د افغانستان ترمن جنگ راو چې د مینا
د پاکستان په غوښتنه د دوشنبه شپې په 9 بجو اور بند شو او د سه شنبه سهار بیا په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړ. د سیمې اوسیدونکو د سخت جګړې د شیبو کیسې کوي.
نورستان کامدیش لکلي اوسیدونکو هم جمعه خان او پرون نوم بل ورځم دوه ورځې سخت جنگونه وشو، ډېر مشکلات وشو، بس ټول خلک زرانو کړه کړي دي. یو ځای بل ځای ته ځینې چې اصلي ته جلاب آباد ته لاړ، په موږ همیشه د پاکستان پوج نه دغو نه موږ په عذاب یو او همیشه بس دا حالت دی، یو ورځ دوه ورځ خبره نه دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نړۍ کې ازادي راډیو ته وویل جګړه پاکستان پیل کړې وه، د ماتې خوړو وروسته بیا د اوربند غوښتنه وکړه.
هغه برخه چې دا اوس موږ دین جنجال دی پاکستان سره، دا زموږ په خاوره کې دا باندې زمان کې دی ډیورند کار کې دی خو دا بنان دوی تلاش داده چې دا ډیره مهمه باهمیت ستراتیژیک سیمه ده. چیرې دا سیمه دوی لاندې کوي او یا دلته پوستا جوړوي، دا به دا معنا ده چې بریکوټ، کمدیش، نړۍ دغه نه بلاس مینځي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان د لاسوهنو، راکټي بریدونو او د ځمکې نیولو پر سر افغان ځواکونو او ولسونو ورسره ګڼې جګړې کړي او پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ ولسونو ته هم مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
بل خو د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوانونه توغوي او د درنو وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې داسې وایي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 ملکیان ټپیان سوي دي. د اعلامیې په حواله ډزې د پاکستان لخوا تر پوځي اقدام وروسته بندې سوي دي. بل خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستان پوځیانو پاکستانی پوځیانو راکټي بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکارا نقص بولي او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان لخوا د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې تحلیلګران وایي چې د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي لار ده. د تحلیلګرانو له قوله اوربند به دې ته زمینه برابر کړي چې دواړه لوري پر یوه او بل باور پیدا کړي او مذاکرې نتیجه ورکړي. امید ظاهرمل په دې اړه جزئیات برابر کړي، نور له دې څخه ورو.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو د پیل وړاندې یو میاشتنی اوربند د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړ، خو اوس شنونکي وایي اوربند د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو بریالیتوب ته زمینه برابروي. د سیاسي چارو شنونکي صفیا صدیقي وایي حکومت د یو مسؤلیت او په دې خاطر چې تاوتریخواله پای ته ورسوي د اوربند شرط اخه.
کچری اوربند موجود وی دا په دې معنی ده چې حکومت خوشبینی لري یا د افغانستان دولت خوشبینی لري د سولې دراتک لپاره. بنان دا کومه خوشبینی چې موجوده ده زمون هیڅ شرط نه، من هیڅ دې چې و خوشبینی ده د افغانستان دراتلونکو لپاره په یو سولې د فضا کې. بنان د سولې ټینګښت ضرور ده او دا د دولتونو وظیفه ده.
د تحلیلګرانو له قوله په نړیواله سطحه د ځل د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو د پایل او وړاندې د تاوتریخوالي کمیدل اساسي موضوعات یاد شوي او له همدې کبله د افغانستان حکومت هم اوربند د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړی. د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو په ځلونو ویلي د افغانستان له حکومت سره تر هغه د خبرو میستنی کینی تر څو له امریکا متحده ایالاتو سره یوې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي. طالبانو پرون هم د افغانستان د حکومت د سولې مذاکراتو د پایل لپاره وړاندیز شوی رد کړ او په جواب کې د ری ډلې ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا خبرې په غبرګون نه ارزي. یو شمیر تحلیلګران وایي طالبان تر هغه چې امریکا سره یوې هر اړخیزې هوکړې ته ونه رسیږي له افغان حکومت سره د یو حکومت په توګه خبرې نه کوي او نه هم شرط مني. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل ټایمز ورځپاڼې رئیس عنایت الله کاکړ
نو په اغلب ګومان سره تر څو پورې چې طالبان او د امریکایانو ترمنځ کومه ستونزه چې هغه نهایي سوي نه وي او یو توافق ته رسېدلی نه وي، د افغانستان له حکومت سره زه ګومان نه کوم چې طالبان دې خبرو اترو ته آماده شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 8 نیټه د ولسمشر ترامپ لخوا وروسته له هغه لغوه شوې چې د کابل په ششترک سیمه کې د وی چاودنې مسؤلیت د ډلې ومانه. هغه چاودنه چې پکې نږدې 12 تنه ووژل شول، خو اوس یو ځل بیا د خبرو د پایل هڅه روانه ده، مګر له هم معلومه نه ده چې دا خبرې کله او څه ډول پیلېږي. مګر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو کې د افغانستان په ګډون د سیمه هیوادونو ته سفر او پیل کړه ده. افغانستان حکومت هم د سولې پاړه خپل و مادیزه طرح پرون وړاندې کړه. په دې طرح کې درې مهم موضوعات یې شوي چې پکې د سولې پاړه مذاکرات، اجماع او ښه حکومتوالي اساسي برخې دي.
ومردل چې ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته تا د مذاکرو تر پیل مخکې د اوربند شر د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي حل لار ده. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې طالبان به تر هیڅ فشار لاندې اوربند ته زړه ښه نه کړي. د ولسي جرګې پخواني غړي سید احمد ګیلاني نسیم شفق ته په مرکه کې وویل:
زه فکر کوم چې په کرات باندې د طالبانو د خوانه دا ویل شوي دي چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوو او اصلا دغه حکومت دوی په رسمیت نه پیژني. دغه کوم نوې طرحه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وړاندې کړې د یو بحث لپاره ښه دی او په اخره دا په خو وجه باندې غنی شي. دا څه نشي کېدلی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی هر څه چې ولیکل هغه باید د ټولو خوښ وي او هماغه باید پلې شي.
ټولو نم هدف څوک ده؟ هغه مشخصا طالبانو ته تر ډیره ده موضوع
دا یوازې د طالب مشکل نه ده، دا د افغانستان مشکل دی. خو دا سولې کې چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت شامل نه وي یو لوی غلطي چې ده طالبانو نشوي او امریکایانو نشوي چې کوم دوه کې دوی خبرې کولې د افغانستان خلک د سترګو اچولي او مونږ هیڅ اطلاع نه لرو چې د دوی په منځ کې کوم خبرې تر کوم حد پورې رسیدلې کیږي.
اوس جناب ګیلانی صاحب، افغان حکومت چې د یوې میاشتې اوربند خبره د سولې په موضوع کې کوي چې په دې باندې ډیر ټینګار هم کوي، د افغان حکومت د قوت موقف یا دریځ څه دی چې ډیر په دې باندې ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې حکومت په داسې یو متزلزل حالت کې دی، انتخابات شوی، لا تر اوسه پورې ګټونکی نه ده معلوم، دا د دوی زیات په فشاری د دې خاطر ده او زه فکر کوم چې طالبان په صورت قطع باندې د ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه پیشنهاد نه مني او نه اوربند کی.
اوس نو امریکا هم د اوربند په موضوع باندې ټینګار کړي، فکر نه کوي چې د اشرف غنی له دغه طرحه یا د افغان حکومت له دغه طرحه څخه په یو ډول سره د امریکا حمایت یا ملاتړ همسته؟
چې امریکا حمایت هم وکړي تر څو چې د امریکایانو سره د دې خبره نهایي شوې نه وي، د امریکا خبره هم نه منل کیږي او دغه کوم فیصله چې آخري حتی رسیدلې او ښاغلی ترامپ دا خراب کو، نو اوس تر څو چې هغه موافقه امضا شوې نه وي او پلی شوې نه وي د افغانستان د حکومت سره په صورت قطع نه خبري کوي طالبان او نه هم امریکا په هغوی باندې فشار راوړی شي چې تاسو دا اوربند ومنئ.
یعنی ستاسو نظر په افغانستان کې د سولې ته د رسیدو لپاره یوازنی لار چې د همغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ پخوانی توافقنامه ده چې دوی تیار بحثونه پکې کړي؟
په اوله درجه کې هغه توافق دی چې امریکایان بیرته هغه کومې وعدې چې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د آبادۍ او بیا رغونې لپاره کړي وو هغې ته مخه شي او د جنګ نه لاس واخلي او بالاخره بیا د یو میانجي په حیث باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې دروغ جوړې لپاره کار وکړي چې د افغانستان خلک په دې باندې مطمئن شي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره ده او کومې فیصلې چې کیږي هغه باید چې افغانستان خلک دا غینه اطلاع ولري چې دوی د لپاره سره کوم کالي ګنډل کیږي چې د دوی په ځان کې برابر دی که نه دی.
د ولس جرګې پخوانی استازی سید احمد ګیلانی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت حڅې پیل کړې چې په دې هواد کې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د معدن او پټرولیم وزارت سرپرست عنایت الله مومن د معدن د ساتنې د انسجام د ریاست لغړو سره په کتنه کې په دې مسله ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې ناسته کې د معدن وزارت په نورو برخو کې په لاسته راوړنو او ستونزو هم بحثونه وشول. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په هدف د جوړ شوي پلان پر عمل کېدو ټینګار وشو. په کابل کې د افغان سوداګرو لپاره د سانتیاو درامسته کولو او د افغاني محصولاتو د زیاتېدو په هدف ناسته وشوه. په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د سانتیاو درامسته کولو او د غشان د افغان صادراتو په وړاندې په ستونزو او د چابهار بندر، لاجوردو لار، حیرتان بندر او هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو په زیاتېدو بحثونه وشول. په دې ناسته کې د جمهور ریاست چارو د عمومي ادارې رئیس سید عبدالوحید قطالی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنیو وسارو په وړاندې افغانۍ بای یو امریکایي ډالر هتاوی افغانۍ 15 پولا، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ اتیا پولا، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پولا، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 395 افغانۍ.
او سم یو بهرانی مسله تعقیب د لبنان صدر اعظم سعد حریری پرون استعفا وکړه. حریری ولی استعفا وکړه او د لبنان په چارو کې د نفوذ لرونکو هیوادونو رول او خبرګون څه دی؟ دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. څاروان صاحب، خبرونه ته شرغلست، لمړی د دې هیواد د ورستی وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس په لبنان کې څه تیریږي.
صالح صاحب مننه. د لبنان د پوځ عمومي قمندان نن چهارشنبه په اعتراض کوونکو ژغ وکړ چې بند لارې پرانیزي څو له لاسورزو اعتراضی مظاهره وروسته ژوند بیرته عادي شي او عادي حالت ته راوګرځي. د لبنان پوز د غوښتنه وروسته لدې وکړه چې پرون د دغه هیواد صدر اعظم سعد حریری استعفا وکړه. البته د لارلسو پرلپسي مظاهره وروسته استعفا وکړه. د حریری استعفا چې د اعتراض کوونکو یو اساسي غوښتنه وه د لبنان ائتلافي حکومت اړنګ کړ. په لبنان کې همیشه تقریبا حکومتونه ائتلافي وي. د لبنان پوز په یو بیان کې د اعتراض کوونکو له لوري سولې مظاهره د حقوقي قانوني حق بللې، خو ویلې دي چې باید مظاهره یوازې په عمومي چوکونو کې وي، په داسې ځایونو کې وي چې د خلکو د تګ راتګ مخه ونیسي او د خلکو کاروبار او ژوند له خنډ سره مخامخ نه کی.
څاروان صاحب، د سعد حریری تر استعفا وروسته امریکا کوم عکس العمل څرګند کړی؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د لبنان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د سعد حریری له استعفا وروسته د خپل خلکو غوښتنو ته د یو ځواب ویونکې نوی حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. پامپیو همداراز د لبنان د خلکو دیارلس ورځنیو مظاهرو ته په اشاره وویل چې سولیزو مظاهرو او په تیرو دیارلس ورځو کې د ملي یووالي شوډلو ښکاره پیغام درلود. د لبنان خلک اغیزمن او با کفایت حکومت، اقتصادي اصلاحات او د فساد پای ته رسیدا غوړي. دغه خبرې دي چې پامپیو وکړي او ویل چې دغه مظاهره چانو د اساسي غوښتنې دادي.
څاروان صاحب، ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په لبنان کې د پام وړ نفوذ لري. حزب الله ډلې ته وسلې او پیسې ورکوي. د لبنان وروستي تحولات له ایران سره څومره ارتباط لري؟
او صالح صاحب، ایران د لبنان د حزب الله کلک ملاتړی دی او له دې لارې په لبنان کې نفوذ ته لاره هواره شوې ده. په حقیقت کې د لبنان مظاهره د ایران د نفوذ پر ضد دي. په دې هیواد کې لسګونه زره خلک د دې لپاره واټونو ته راوتلي چې د ایران په لبه حکومت د استعفا غوښتنه وکړي. دقیقا همغه څه چې په عراق کې د ایران د نفوذ پر ضد خلکو مظاهره وکړي او سړکونو ته راووتل او د عراق د مظاهرو خلا ډیر وخت وزي. د لبنان مظاهره چانو له خپل هیواد د ایران او دغه هیواد د ملاتړي ملیشه حزب الله د وټلو غشتنه وکړه. په عراق کې د مظاهرو په سبا سالس حب کوم یاد بی د ایران د سپای پاسداران د قدس زوا قومندان جنرال قاسم سلیمانی بغداد ته لاړ او هلته په زرغون زون کې د جکپورو امنیتي چارواکو په غونډه کې وویل چې ایران د مظاهرو د ځپلو ښه تجربه لري. د دې غونډې په سبا د عراق مظاهره په تاوتریخوالي بدل شوې، اخو ډب کې پیښ شو. نو ایران به طبعا همدغه سهیل لري چې په لبنان کې هم مظاهره چان وځپل شي.
ډیر مننه له اسمت ساروان څخه مو د لبنان د صدر اعظم سعد حریری تر استعفا وروسته د دغه هواد د وضعیت په اړه تازه معلومات واوریدل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به امید ظهیر مل راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
سرخط ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې طالبان به د حکومت د سولې وړاندیز ومني تر سرلیک لاندې لیکلي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو له درېدو وروسته افغان حکومت طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې د هیواد سیمې او نړۍ په کچه موضوعات پکې ځای شوي دي. ورځپاڼې لیکي داسې ښکاري چې اوس د افغانستان حکومت د سولې په اړه پیاوړی او مناسب دریځ لري او هیلې شته که وړاندې شوی پلان عملي شي تلپاتې سوله راتلی شي. د ورځپاڼې له قوله که وسلوال طالبان له دې فرصت هم ګټه وانخلي او د پاکستان په څیر د نورو هیوادونو په خبرو عمل وکړي دا طلایي چانس به هم له لاسه ورکړي او افغانستان به د اور په دې بلو لمبو کې سوځېدلی پاتې شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې هم د سولې په اړه د افغانستان د حکومت وړاندیز شوې طرحه رااخیستې او لیکي که طالبان اوربند ومني روښانه به شي چې سولې ته څومره ژمن دي. د سرمقاله لیکونکي له قوله اوربند کولی شي چې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او تاوتریخوالی په بېساري ډول راکم کړي. ورځپاڼه زیاتوي اوربند به نه یوازې دا چې د سولې ور پرانیزي بلکې دې ته به هم لاره هواره کړي چې وسلوال طالبان ثابته کړي چې خپل واک دي. دنیا نه دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او لیکي د فاریاب په څلور ولسوالیو کې د دې ډلې د یو شمېر کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبر ورکړل شوی دی. ورځپاڼه لیکي یو شمېر سیمو کې مذهبي اړیکې دې ته زمینه برابروي چې د سیمې خلک د داعش غږ ته لبیک وایي او ځای ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي که موږ دا فکر وکړو چې داعش ډله پردی ده او په افغانستان کې ځای نه لري تیروتی یو، ځکه که دا فکر سم وای داعش ډلې له اوله نه شوای کولی چې افغانستان ته لار پیدا کړي. د ورځپاڼې له قوله داعش ځکه افغانستان ته لار پیدا کړه چې ځینو سیمو کې ورته فکري زمینه برابره وه او په دې برخه کې د همدې سیمو ملا امامانو پراخه همکاري کړې ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا کابل کې جنایي پیښو غلا او وژنو ته اشاره کړې او لیکي کابل په یوه بې پښتنې ښار بدل شوی دی. ورځپاڼه لیکي ورځ تر بلې د کابل ښار دننه او ترې شاوخوا جنایي جرمونه زیاتېږي، خو سره له دې چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په علتونو پوهېږي په دې برخه کې جدي ګام نه دی پورته شوی. د ورځپاڼې له قوله دا ضعیف عمل د خلکو د مال او ځان په بیه تمام شوی او نږدې هره ورځ په دې ښار کې داسې یوه پیښه کېږي چې بوګنوونکي او ویرونکي وي.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ او ساعت خبرونه اورئ چې د زهرو کاروان د پروګرام دویمه برخه جوړوي. اوس هم د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زګم نیته غوښنور لاسه نشم کولای چې خپل نوم واخلم. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې هم نیته غوښنو سره سره د انتخاباتو په بخش کې کار کوم کو په صفت کار وکړ. اوس د موږ جوړای مزدوري نه ده معلومه چې چا ته وایو چې درکوې. د موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه د غیله دا کو دوی په شل ورځو کې درې شمیرونه کوي که په میاشت کې کوي. د موږ مزدوري دي د موږ راکول شي هغه مزدوري چې په قرارداد کې له موږ سره ژمنه شوې ده. وسلام.
د کندهار څخه د سمات خوشال خبره کوم. دا چې موږ په کندهار کې په کندهار په ولایت کې موږ ډېر تکلیف وزار کوشش وکړو او دا موږ اسکاین ته ماته فیصدي په کړه وه اسکاین ته منم ورکړه. د یو ځای در بل ځای تر متوسل مزر په سوتنه تکلیفونه په ځان باندې یو ولل کله وخت مو ته فیصدي په فیصدي پره موږ انتظام ورکړي. خو اوس په دې مکتبونه شروع دي تقریبا یوه میاشت یوه میاشت نور سا اوښتي دي. دا نوې ورځ چې څنګه سره دي کله چې موږ د خپل دغه تعمیرات ته ورته نو ته موږ ډېر معلومه کړه چې شخص کار د دې امر نه ته
خلیل الرحمن صاحبی د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د ننګلام د کریم باد د سلام زما د غږ د لوړپور چارواکو ته ورسېږي. رئیس جمهور ته وره موږ دلته وظیفه کوو د میدان وردګو ولایت کې او په خدای دوه دانې غله په دغه باغونو کې ناشتې او بسته قطارې ودرول دی. د ورځې لس او شل مري دغه هلیکاپټرې په دغه مهماتو باندې دولت څه کوي چې دغه دوه غله دی نن تړلی شي او دلی شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
افغان پوځ په زابل او روزګان ولایتونو کې د فاتح پرم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. د 215 اتل قلوردو ویان یحیی علوی ازادي راډیو ته ویل چې افغان ګډ ځواکونو د 13 ساعتونو راهیسې د زابل په نوبهار شینکی او همدارس د روزګان په گیزاب ولسوالیو کې د وسلوالو پر پټنځایونو او مرکزونو ځکني او هوایي بریدونه کړي دي چې په زابل کې 20 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. دغه خبره د روزګان په گیزاب کې هم 11 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په دې اړه تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 9 وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلي چې 13 ورځ په هسکې مینې او مومندرې ولسوالیو کې د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي او 4 طالبان ټپیان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا خلکو بیا عادي ژوند پیل کړی. دغه جګړه چې د اکشمې پر اساس پیل شوې وه 2 ورځې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي پاکستانی ملیشو د کونړ په خاوره کې پوسټه جوړوله او دوی مخه ونیوله. بلخوا د پاکستان ملي راډیو د ویلامې په خبرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقيله وسلو ډزې کوي. په ویلامې کې دا شوې چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې اتر وسه شپږ پاکستانی سرتیری او 15 عام خلک ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د 2 میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولای سي خپل درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دا پریکړه په 10 کې اعلان کړې چې نش پته کلن شریف ته د ورکل سوي لن محله ضمانت موده په ختمه دوده. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګری ته ځي او د برښنا اړوند بحثونه د سفر مهمه اجنډا یاده شوی ده.
له فریبا ظاهر مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبریږي چې د نشي موادو د کار کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به دا هم راپور لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشي موادو سره په کلک مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د سمنګان ولایت د پولیسو ویاند عبدالمنیر رحیمی ازادي راډیو ته وویل د میزان د میاشتې په 9 نیټه د دې ولایت په مرکز کې 15 کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول شي په یو موټر کې له بغلان ولایت څخه د سمنګان ولایت للارې بلخ ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلوونکي په ګډون 2 کسان ونیول شول. پولیسو د نیمروز ولایت په زرنج ښار کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قومندان الهداد فدایی د اقرب د میاشتې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو وویل د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې 15 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شي. 250 کیلوګرامه هیروین، 8 کیلوګرامه تریاک، 9 کیلوګرامه ښیښه او 9 کیلوګرامه چارسول. د دې موادو د قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند اتل مبارز ازادي راډیو ته وویل پولیسو د میزان د میاشتې پر 13 نیټه په لومړیو عملیاتو کې په بهسود ولسوالۍ کې 102 کیلوګرامه چارس ونیول. په دوهمه پیښه کې په سرخرود ولسوالۍ کې د سوګنې په یو کور کې 4.5 کیلوګرامه چارس او څه اندازه هیروین ونیول شول. پولیسو د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 4 کسان هم نیولي دي. او دونه وروستي په خداده چی په تخار ولایت کې د کیمیاوي نشې موادو څلور قاچاق کوونکی ونیول شو. د تخار ولایت امنیه قومندان سید میراج الدین صادق ازادي راډیو ته ویل د نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې په تلقان خار کې 10 کیلوګرامه هیروین، 8 ګرامه ټابلیټ کا ګولۍ او 8 لیټر هغه کیمیاوي مواد ونیول چې د هیروینو په جوړیدلو کې کاریدل. تورن کسان تر لومړنۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې مواد په برخه کې د ونې مهمې پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشې موادو سره په کلکه مبارزه وکړي.
که دوی په دې مورد کې مسؤلانه قدم پورته کړي، زه امید لرم چې په افغانستان کې د مخدره موادو تشت قاچاق ډېر کمېږي.
په یو بل راپور کې تورپیکۍ در پیژنو چې نشه یې پرې ایښې او اوس له نورو محتاجینو سره مرسته کوي.
کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، نا امید دي چې دوی ما وویني وګوري کولای شي چې جوړم شي برته.
د یو مدني ټولنې له مشر خلیل شنکر سره مرکه لرو. دا مدني ټولنه د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه لري.
موږ ډیری ځوانان اوس په مواد مخدر کې بخته دي. د ځوانانو د مخنیوي لپاره موافق نه یم چې دولت داسې کارونه کړي.
د محمد اغا په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله ټوله شتمني له لاسه ووته.
زه دوه محکمې پیدا محکوم، درې محکمې شل کاله افس کړم. په دې کې بیا یو لس کاله تخفیف راته ولګېد، نه کاله راته پوخ کېد مې تیر کې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ولی وکیل صاحب، زه خدای دې خیر کې، څه پیښه شوې ده؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
ما څه بد کړی دي؟
وس پرونه د امریکا او اروپایي ټولنې په وړاندې سپیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشې موادو سره په کلکه مبارزه وکړي. د امریکا او اروپایي هیوادونو استازي په بروکسل کې غونډه درلوده. د غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان له ټولو جنگي خواو څخه غوښتل شوی چې د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان ولسمشر ویان وایي چې د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له اتلس کالو راهیسې د نشې موادو پر ضد مبارزه کړې ده، خو طالبان د نشې موادو د قاچاقو مشري کوي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې استازو د اکتوبر په 28 نیټه په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه. د دې اعلامیې په یو ماده کې د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر مخنیوي باندې ټینګار شوی او په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه شوی چې د سولې تر تړون وروسته دي له نشې موادو سره مبارزه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له 300 کالو راهیسې د نشې موادو پر ضد مبارزه کړې ده، خو دای طالبان تورنوي چې د نشې موادو د قاچاقو مشري کوي.
ما که از روز اول با این پدیده ها مبارزه میکنیم، مواد مخدر
موږ له نشه یي موادو سره مبارزه کړې او نشه یي مواد مو افغانستان ته یو سترګواخ بللی دی. په تیرو 13 کالو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د نشه یي موادو مبارزه کې غړي هڅې کړې دي. موږ هیله لرو چې دا مبارزه به ښه نتیجه ولري، خو له بده مرغه چې د افغانستان جنوبي او جنوب لویدیځ سیمې چې هلته د نشه یي موادو کښت او تولید ډیر دی، د طالبانو په واک کې دي. طالبان په افغانستان کې د نشې موادو د قاچاقو مشري کوي.
که څه هم تر دې وړاندې طالبانو د نشې موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي ول، خو افغان دولت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د سولې پر مهال دی له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشې موادو په برخه کې خپل دریز روښانه کړي. د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې راغلی کله طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته جنگیالو ته د کار زمينه برابر نه شي، نو دا جنگیالي به د نشې موادو له قاچاقونکو سره یو ځای شي. د فرا ولایت په خوانی والی او سیاسي چړونکو محمد عمر شیرزاد له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ټولنه په بیغوري تورنوي. دای د سیمې له هوادونو او نړیواله ټولنې څخه غواړي چې د دې ستونزو پر وړاندې د افغان دولت سره مرسته وکړي.
کوم مسولیت چې دوی تر راځي کېږي د افغانستان کې د کاچاک او د کښت مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د افغانستان د حکومت سره داسې معلوم او ښکاره همکاري چې څنګه کولای شو چې دغه کاچاک او کښت مخه ونیول شي را ډول دوی خپل مسولیت نه دی ادا کړی. زما په نظر کدوی په دې مورد کې مسولانه قدم پورته کې زه امید لرم چې په افغانستان کې د خام مخدره موادو کښت قاچاق ډېر کمی راځي.
د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه په داسې حال کې له نشئی موادو سره د مبارزې غږ پورته کوي چې په دې ورستیو کې امریکایي سناتورانو خبر ورکړی چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوی 129 میلیون ډالر د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال باندې لګیدلې دي.
محمد ایاز ترنکو چې د امریکا او اروپایي ټولنې د وړاندیز په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي او اوس د یوې پخوانۍ موتادې تورپیکۍ حال درکوو. 13 کلنه تورپیکۍ په ماشومتوب کې په نشو اخته شوې خو اوس یې درملنه شوې او له نورو معتادو ښځو سره د نشې په پرېښولو کې مرسته کوي. دا پیغله وایي چې پلار یې د نشي موادو کاروبار کاوه. دې کار د دوی پر ټوله کورنۍ ناوړه اغېز وکړ. لومړی د کاکا میرمنه معتاده شوه او هغې بیا دا په نشو اخته کړه. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
تورپیکۍ هغه هلمندۍ پیغله ده چې 2 کاله پرله پسې نشه وکړه. وروسته په هلمند کې ژوند کول ورته ګران شول. کابل ته راغله او د امن په کور کې یې ژوند پیل کړ. پلار یې د نشه یي موادو کاروبار کاوه. دې کاروبار د هغې پر کورنۍ هم ناوړه اغېز وکړ. لومړی یې د کاکا میرمن په نشو وخته شوه او وروسته دا هم په نشئی موادو باندې معتاده شوه. تورپیکۍ 3 کاله د امن په کور کې تیر کړل. وروسته یې د نشئی پریښودلو اراده وکړه او بیا په کابل کې د ښځو او ماشومانو د درملنې په ملي مرکز کې بستری شوه.
لس کلنه کې مواد مخدر باندې روږده شولم. بیا راغلم شفخانې ته. 3 کاله د امن کور کې وم. پس له 3 کاله راغلم شفخانې ته. دلته تداوی شولم.
تورپیکۍ 3 میاشتې په روغتون کې بستری وه او اوس روغه شوې ده. د تورپیکۍ علاج کوونکي ډاکټره بنفشه لنګری وایي تورپیکۍ اوس روغه شوې او له نورو معتادو ښځو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. اغلې لنګری زیاتوي تورپیکۍ تر درملنې وروسته د اوسېدلو ځای نه درلود. د همدې مجبوریت له مخې مو مرسته ورسره وکړه چې هم په دې مرکز کې کار وکړي او هم دلته اوسېږي.
خو دلته چې راغی دې شفاخانه کې ځان تداوی کړو. اول خو هېڅ راضیم نه و. ډېر ناامیده و. مګر دلته چې راغی چې زموږ خدمات وکتل دا هم ډېره انګیزه ورته پیدا شو. بیا اول خو ډاکټران د دې سره کار کول. بیا یې روانشناسان کار ورسره وکړو. ډېر ښه نتیجه یې راکړل موږ ته او دا موږ ته یو لاس راوړنه ده. بیا وروسته دا چې جوړه سوه تنا وه. بیا دا خپل هم ډېر کوشش وکړل او زموږ همکاران هم ډېر کوشش وکړو په دې حکله کې چې دا باید ځکه یو ځوان نجلۍ د راتلونکي لري باید چې دلته یو زمینه د کار ورته برابر شي. چې بیا وروسته دې ته دا زمینه برابر شوه چې دلته د کار په صفت باندې دلته کار ورته ورکړل شو.
تورپیکۍ له معتادو ښځو سره خپلې تجربې شریکوي او هغوی هڅوي چې نشه پرېږدي. د تورپیکۍ لومړۍ هیله نشه پرېښودل او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدل وه. خو کله چې دا هیله پوره شوه نو په زړه کې نورې هیلې هم راوټوکېدلې. هغې وغوښتل چې لوړې زده کړې هم وکړي.
خالي هیله مې همدغه ده چې باید درس ووایم. یعنې کوم کار چې اوس کوم له همدغه کار باندې هم خوشحاله یم. خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم پرمختګ وکړم ځکه چې زه غواړم یعنې کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده که نارینه ده چې مواد استفاده کوي دوی ته یو د الګو کامیابي الګو شم. یعنې دوی هم وکولی شي. کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي ناامید دي چې یعنې دغه مواد څوک استفاده کوي علاج یې نشته چې دوی ما وویني وګوري بیا باور یې راشي چې واقعا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړه هم شي. برته
د معتادو ښځو روغتیایي مرکزونو د تورپیکۍ غوندې ډېرو لږو بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو او کار زمینه برابره کړې ده. تورپیکۍ نیکمرغه ده چې دغسې زمینه ورته برابرېږي. دا اوس نه یوازې دا چې خپل ځان د نشو له بدمرغۍ څخه ژغورلی بلکې له نورو معتادو میرمنو سره مرسته کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پرمزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي موضوع ته راځو. ځینې مدني ټولنې انتقاد کوي چې ځوانانو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه سم پوهاوی نه ورکول کیږي. دوی وایي که ځوانان مخکې له د نشو د زیانونو په اړه خبر شي، بیا په نشو نه اخته کیږي. د مثبت بدلون په نوم یو مدني ټولنه ځوانانو ته د نشې د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا چې دا ټولنه کوم کارونه کوي او د کار لارې چارې یې څه دي، په دې اړه فرید حلیمي د دې ټولنې د مشر خلیل شنکر سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم کارونه کوي.
موږ ډېر برنامه او جلسات او مواد مخدر پر ضد او د مخنیوي لپاره موږ اقدامات کړي ده. یوه میاشت مخکې موږ یو کنفرانس درلود او د زیانونو د مواد مخدر د نشې توګه جوانانو ته او د دې خاورې بچیانو ته موږ روښانه وکړه او آګاهي ورکړل چې دا ډېر زیان لري. ټولو ته روښانه ده چې مواد مخدر په دې خاوره ډېر یو موزره او کشنده خبره ده او متاسفانه دا مواد ډېر عمومیت پیدا کړی ده نن په دې خاوره، خاصتا د ځوانانو لپاره. او متاسفانه په دې خاوره کې مدني ځوانان د ټولنی بنسټونه ټول جوانان په دې کې کار کوي. او متاسفانه یوه ستونزه دا ده چې دولت یو روحانه او مستدل کار نه کوي چې د دې مخنیوي لپاره او د دې اصرارو برملا کولو لپاره دا کوم خاص کارونه نه کوي.
تاسو ځوانانو سره کار کوي، څومره دغه اوسنۍ آگاهي عامه چې د خلک ته ځوانانو ته څه ورکوي د وضعیت ته په کتو سره کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د مواد مخدر لومړنۍ برخه که موج باید مواد مخدر کارول او قاچاقول باید مخنیسی. دا دیر مهم خبره ده و بیا ده آمه پوهاوی دیر مهمه ده چه موج باید ده بوکو. په دې خاطر چه موج په مکاتبو که په مساجدو که په پانتونونو که باید آمه پوهاوی بوکو. مهم خبره ده و ده زیانونه او ده ازرارو په برخه که موج باید دست اما پوهاوی بکنه. اما متاسفانه چه موش تر حوصه دی نکلیده او زی قناعت نلرم، په دی قناعت نلرم چه موش دی ری زد زوانان اوز به مواد مخدر که اخته دیم او دا یو سمه او یو کلک برنامه دی اما پوهاوی چه دی زوانان و دی مخنوی لپاره شویوی تر حوصه ما قناعت نلرم او زی موافق نیم چه دولت داسه کارونه کلیده.
اوس فکر نکوی سه ده مخدره پوران ده طول و خلق ونده ده که مهمه ده.
زه فکر کوم چه ملای مامان استادان درشن فکران باید آمه پوهاوی ورکوی. ده یو مسئولیت ده، ده یو واجبه ده چه پیغمبر سلام ویلی ده چه لاحقر فی دین، په دین که جبر نسته. موش یو مسئولیت لرو چه روشن فکرانیو دیده بنسطول لرو پانتونونو که موش باید ده وکو چه زوانان تا آمه پاوی ورکو. او متاسفانه ده خبر زینو کسان ساده گینه.
پا کما برخه که دیر زوانان تا آگاهی ورکرشی تاسو ارتیا بوله چه اغا بخش دیر مهمه ده که ده کم لاره نه په سوشل میډیا کې یا د تلویزیون لارې د رادیو لارې؟
زه فکر کوم چې په دې مخنیوي لپاره یوه او جدي تګلاره دا ده چې موږ یو دقیق او موثقه عامه پوهاوی ورکوو ټولو ته، په سرکونو کې، په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې او په تلویزیونونو کې، په رسانه، په سوشل میډیا کې. موږ باید ډیر کلک تکلار جور کو او زوانان ته عامه پوهاوی ورکو. ځینې کسان مواد مخدر استعمالیږي او دی نه پوهیږي د مواد مخدر څه ده، د دې زیانونه څه ده، د دې اضرارو څه ده. دوی فقط په یو لحظه کې د دې نشه استفاده کیږي او بیا د دې ضرر او زیان نه پوهیږي. زه فکر کوم که عامه پوهاوی ډیره مهمه خبره ده او دی نه تنها چې د حکومت بلکې د ټول افغانان بخصوص د ملای امامان استادان د پنتون، روشن فکران، زوانان، دوی کسان چې نن قلم لري، دانش لري، فکر لري، دوی مسؤلیت او وجیبه لري چې د دې مخنیوي لپاره یو عامه پوهاوی وکړي چې دا سرتاسری وي، په دې خاوره وي او ټولو زوانانو ته آگاهي ورکول شوي.
او ستاسو برنامه د عام پوهاوی په برخه کې زوانانو ته څه ده؟
دې توکو د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوی باید ډیر جدي وشي. موږ او تاسو باید دغه توکو د زیانونو د عامه پوهاوی به خاطر د مساجدو د لارونه، د مکاتبو د لارونه، د پانتونونو کې باید عامه پوهاوی وکړو او د دې مخنیوي لپاره ډیر مفیده او مهمه خبره ده. او زه فکر کوم چې ښه خبره ده چې موږ د مخنیوي لپاره د قاچاق د ترافیک لپاره موږ قانوني وکړو، همچنان د صادراتو ته قانوني وکړو، ځینو خاورو ته، ځینو کشورونو ته به قانونی توګه باید صادر وکړو. او ډیری کسان په دې خاوره دي چې دوی د مواد مخدر د افغانستان حکومت پر ضد استفاده کوي. شورشی گروپونه په دې خاوره دي چې د موج د ځمکو مواد مخدر کارول او بیا د دې د پول او د دې اقتصاد تمویلولو لپاره کار کوي.
د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه مو د مثبت بدلون د مشر خلیل شنکر سره مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتاتېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2019 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد اغا تر نشي مخکې د خیاطۍ دکان درلود او لدې لارې ډېرې پیسې پیدا کړې وې، خو د نشو د خاطرې بیرته د لاسه ووتې. دا چې محمد اغا ولې په نشو اخته سو او نشو له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما پرون خپله دوکانداری کوله، زه خیاطم، یو بل ورور مې ګلدوز و، مشر ورور چې هغه د سودا دوکانو، دا درې واړه دوکان نه موږ خټ اټ کارم په برابرو. نو بیا زه چې ما بس د دې دوکانو نه سرپرستی نه بس هله هله آخر بیا د دوکانداری نه دښمنی شوه، دښمنیان هم شروع شوي په پاکستان کې. بس هغې نه بیا پیرې ته پکې ناستم، د شپې به مې تر 12 پورې پیره کولی وې پورې. بس هغې نه سګرټ به مې ځان سره ولګولو، بس پیرې ته پکې ناستم، همدغې نه بس هله هله په نشه در شوم. تر اوسه پورې بس آخر په پوډرو په شیشو هم پسې راغلو. په دې چې راوختم بس د دې نه مې دوکانونه هم ختم شو، هر څه. بېرته افغانستان ته راغلو، افغانستان نه پسې ایران ته لاړم، ایران نه بېرته راغلم، بیا په دښمنانو شروع شو. زه دوه محکمې پیدا محکوم، درې محکمې شل کاله افس کړم. شل کاله افس نه بیا په دې کې بیا یولس کاله تخفیف راته ولګېدو، نهه کاله راته پوخ کېد مې تیر کړي. دو نیم کاله به کېږي چې زه را خوش شوی یم. درې کاله چرس مې څکولي، شراب مې خوړلي، شیشه مې څکولي، کریستال مې څکولي، پوډر مې څکولي، عینو ورته وی کورت غوندې دي، هغه مې خوړلي، ټری مې خوړلي دي، هغه اوبو غوندې دي، پلاستیکي دي ورته وی هغه مې خوړلي، بیران مې خوړلي، تر عراقو پورې په ایران کې مې عراق په جاله کې خواړه په شریخ کې. دغه یولس کاله مې کېږي چې د پوډر او د شیشې عملي شوی یم. شیشه خو اوس را پیدا شوې، خو شراب چې دي، چرس چې دي، د وړکتوب نه مې ویل. موږ هم اس کور ته هم خجالت یو، کور نه موس پندې غیر اختیا خبرې. کور مې دغه 15 میاشتې کېږي چې پرېښی مې دندل ته باغ علي مردان کې وم. کنه ښه استاد هم دیر شي، د 2-300 روپۍ چې کینم تر غرمې پورې د سبۍ نه پیدا کوم. خو کبار دمې شروع وکړه، مالې پرېده چې ورک کمالې، بس لږ خپې مې آزاد شي. سبۍ نه تر غرمې او غرمې نه مازیګر 3 بجې به جیو شو ماسخوتنه پوری باز در دری سو درین نیم سپوریم برابر اول. ولا کمی وارو پیم جیف که پری خلا غیر دینا چی زان تا بمی جوری خسته و طولیم پنی شویر کول. خو واده ما پدی و نکولو چی درختی خبری زانه تا معلومو چی عملی من پردی آیا چې ځان ته کینه بیا به د هغې ناموس ته ګوري، بیا به د هغې مور و پلار ته هم ګوري، د ورونو ته د هغو په احترام باندې موږ بیا هغسې ماغزه خراب پیدا ورسره. بس ما په دې نه کوله، په دې چې د خپل کور مسؤلیت راپسې وی، بیا د خسر او د خواښ او د هغو مسؤلیت بیا مې ورسره ماغزه چور خراب پیدا.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه وستې برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چې د شاګولي څو ګاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي. دا چې ګاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسی، خوار مشی؟
شاگل خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو خ پویږی چې دې څه شي دې پار راغلی یما.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړی یادوما.
خا پوړی غواړې؟
هو پوړی غواړم، ژری راکا چې ډیره خماره یما.
پیسې دې راوړی دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لرې؟
زما دې اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم.
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم.
مفتی ما راکا وا په پوری راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوره وړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو هم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکا، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کیږي، بس د نور پور نشم در کولای.
خیر دی، ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما پیڅه. زه مجبوریت لرم، ته زما مجبوریت ته ګوره.
ته څه مجبوریت لری؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا ته چی شی عملی یې؟
زما بیا خزی ډیری خوښیږي.
توبه خدایا، یو خو نشهی مواد خرڅوي، بل دا ګنام کوي.
ته اوس دی ګناه خبره پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تیر که.
توبه خدایا، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم در کولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا که چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځی حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی؟
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وځي او نه وځي، ته وایې څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټول کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړی دی؟
نور لاسکه، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو. ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو مېلمانه دي، مېلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډېر مېلمانه لیدلی دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډېر مېلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه مېلمانه دي.
بس دی په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي. بس هم دا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چېرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
خدایا تو خدا نے شاہی مواد سے منگلا واتا نہ رکھے ہم میں ساتھ تباشو اور ہم میں ساتھ لاڑا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زاهر کاروان